درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه رب ستر نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. درنو زده کوونکو، د اووم ټولګي تاریخ مضمون دیارلسم لوسته تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستلو اخرنۍ شېبه ورسره مل اوسئ او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلئ. نن بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوي. په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ. تېر لوست به مو زده کړی وي، کورنۍ دنده به مو اجرا کړې وي او د نن ورځې موضوع ته حاضر شوي اوسئ. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند ده. دیارلسم لوست نوویشتمې څخه تر دوه دېرشمې پاڼې پورې ده چې نن به موږ او تاسې د کوشانیانو کورنۍ وپېژنو. دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځ ته راځي، څه ډول رامنځته ځي او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کومې دي، پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو: آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري؟ درنو زده کوونکو، موږ تاسې په یولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړې او دا چې د کورنۍ څه ډول د یونان باختري دولت له منځه وړي. په یولسم سیم کې موږ د یونان باختري خپلواک دولتونه داسې ویل چې کله دغه یوکرایتید په وخت کې د یونان باختري امپراتوري جوړېدل پیلېږي، نو په دې وخت کې د یوې خوا د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې او له بلې خوا همهلته په دننه په هیواد کې سیتي قبایلو شتون د یونان باختري د خپلواکو دولتونو د له منځه تلو لپاره زمینه برابره کړه. یعنې د یوې خوا پر دغه هیواد باندې، پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه او د بلې خوا هغه کوم سیتي قبایل چې په همهغه هیواد کې و، دغه دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د لمنځه تلو یا د هغه د ړنګېدو زمینه یې برابره کړه. نو په دې وخت کې تقریبا 115 کاله پخوا تر میلاده یونان باختري خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. یعنی بلخ ښار پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي او خپل هغه مرکز د بلخ څخه و بګرام ته بیایي. نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسیږي چې تر میلاده بیا کاله پخوا لومړی ساکان په سویلي افغانستان کې واک ته ورسیږي او بیا د سیتي قبایلو یو څانګه چې هغه یوچی په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د یونان باختري دولت له منځه وړي. همدغه یوچیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوي دي او یو لوی امپراتوري رامنځته کړې ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي. د دغې کورنۍ اړوند معلومات د روباتیک په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي. د دې نور مطالبو سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته. په دې ډبرلیک کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولا کتپیسیس د دې کورنۍ غور نیکه، ویما تکتو نیکه او ویما کتپیسیس هم د کنشکا پلار دي. د روباتیک په دغه ډبرلیک کې سره دي چې نور مطالب راغلي دي، سره دي چې د هغو د شجرې اړوند معلومات راغلي دي. د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونه هم معلومات یې پکشته چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلي شهر چې وو هغه د چمپا په نامه شوی دی. د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ډاډمن معلومات هم همدغه د روباتیک له ډبرلیک څخه لاسته راغلي دي او دغه معلومات موږ هغه ځای پیدا کولای سو. لازم د کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو ته دا چې دغه دولت څه ډول منځته راغلي. د میلاد څخه شاوخوا 50 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان باختري دولت له منځه یووړ. یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان باختري دولت کې هغه مهال و، په هغه هیواد کې اوسېده، مګر دغه دولت مخالفین و، د هغه دولت مخالف کسان و، دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان باختري دولت له منځه یوسي. هم دا دي چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان باختري دولت له منځه وړي، بیا د بلخ ښار نیسي او د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري. د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای سو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو. دغه ډبرلیک هم د کنشکا امپراتوري په هغه لومړي وختونو کې لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ کجولا کټ فیسز د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودن کې یعنی لومړنی کس و چې د دغه امپراتوري بنسټ کې شو چې موږ مخکې هم ویل چې کجولا کټ فیسز غور نه کوو. نوموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې چې کجولا کټ فیسز په لرغونې اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمني وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانېدې او د یو کول سوال چې د لرغوني افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونې هغه کم پاتې آثار چې هغه په مکمل ډول له منځه یوسي. د کجولا کټ فیسز د زمانې زیاتې سکې هم د مس څخه جوړې سوې دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډېر القاب راغلي دي لکه دیندار، شهنشاه او داسې نور دي چې نوموړی تقریبا د 80 کالو په عمر مړ شو. کله چې د مرکیژ د سخه ورسته د زوی بیمه تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنې پر بنسټ هم بیمه تکتو د کجولا کټ فیسز زوی بیا د بیمه تکتو د مړینې سخه ورسته د هغه سخه ورسته د زوی بیمه کټ فیسز وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل ووج د زیش کال پورې واکمن و. بیمه کټ فیسز هم د کوشانیانو لومړنی ټولواکی و، لومړنی واکمن و چې د هیواد هغه سرحدونه یې پولې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې پراخې کړلې، یعنی لومړنی کس و، لومړنی واکمن و په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې ورسته او تر هغه ځای پورې وغځولې. بیمه کټ فیسز بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر ور استوي او له هغه سره د سوداګرۍ اړیکې هم ټینګوي، یعنې د سوداګرۍ راکړې ورکړې د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیزې هم په همدغه دوره کې ډېر څرګند او معلومه دي. تر بیمه کټ فیسز څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېد، یعنې کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن، ډیر نامتو امپراتور و چې ډیر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر برید پورې او په شمال کې هم تر کاشغر او یرکند پورې رسېدلی، یعنې د امپراتوري هغه حدود یې وغځ و. هندوستان او بنارس پارتیان امپراتوري په شمال، په لویدیز په دې برخه کې هم خپل امپراتوري پراخه کړل، نو ځکه دی د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند و، همدارنګه یو نامتو ډیر مشهور امپراتور و. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیځ کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې، یعنی د هغه سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د ورېښمو هغه ډېره مشهوره لار هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځانګړې توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال د هغه د کلچ هغه وخت رسیدلې، نو په دغه دوره کې دغه د ورېښمو لار ډېر نړیوال شهرت پیدا کړې، یعنی ډېره مشهوره سوداګر لار چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې و. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په ښار کې مخته وړلې، د پېښور په ښار کې مرکزي اداره جوړه کړې او له هغه ځایه خپل اداري چارې مخته بیولې، او په اوړي یا دوبي کې به بګرام کې و، یعنی بګرام به خپل مرکزي اداره ټاکلې و په دوبي کې. کنشکا هم یو سل او څلوېشت میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې، یعنی دی مړ سو. چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې و هغه امپراتوري چې ډېر غځولې و، یا تر ډېرو سرحدونو پورې هغه بیولې و، د هغه د زمانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک واک ته رسېږي، یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د وکمنی هغه ورستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره واکمن و، د وسودیا په نامه یادېده چې هغه بیا په یو سلو دات یا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې، یعنې امپراتوري هغه د ادارې چارې د ته وسپارل سوې. سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې و هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو واکمنیو باندې بدله سوه، خو بیا هم د کوشانیانو واک چې و د هغو په بیلابیل ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنی که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییز واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې و هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزوري کېږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره په مختلف واک او ځواک سره دغه امپراتوري تر 250 زیږدیز کال پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر ناتواني وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرانو ته د سرغړونې موقع برابر سو. یعنی کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کېږي، دغه امپراتوري سیمه ییز کېږي، نو امیرانو ته هم د زمینه برابرېږي چې سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د مات سره مخ کېږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دوی باندې راځي، یعنې د هغو پوځ دی چې پر دوی باندې حمله کوي او د دوی د ماتې سره مخامخ کوي. او د بلې خوا بیا دننه په هیواد کې د یو غښتلي د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی و. یعنې سیمه ییز و، هر سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي. چې سیمه ییز امیرین وروسته بیا یفتالي امپراتوري واک ته رسیږي او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي، د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لومړنی کس چې موږ ویل کجولا کتفیسیس و، چې هغه غور نیکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودونکی و. د دې د واکمنۍ دوره هم د 40 څخه تر 80 زیږدیز پورې رسیږي، چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا و چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودونکی و، چې 40 کاله د لرغوني آریانا او بختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و. یعنی مکمل 40 کاله د واکمنۍ کړی ده. ورپسې وی ما تکتو چې د دمړنې څخه وروسته واک ته رسیږي، د 80 څخه تر 150 زیږدیز کال پورې واکمنۍ کوي. او دغه کوشانی امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپیژندل شو. یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پیژندل کیږي، چې د روباتیک ډبرلیک په 1922 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کتفیسیس بیا وروسته د څخه واک ته رسیږي، چې هغه بیا 115 څخه تر 120 پورې واکمنۍ کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی چې د هیواد هغه پولي سرحدونه د ګنګا تر سیند پورې ورسولې او سوداګریز اړیکې پیل کړې. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه. د دغه دورې هغه ځانګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنۍ په دوره کې درلوده. د ویما کتفیسیس څخه وروسته کنشکاو، چې هغه 120 څخه تر 120 زیږدیز پورې واکمنۍ کوي. او د دې دورې دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور و. یعنی ډېر هغه لوی او مشهور امپراتوري و چې د ده د امپراتوري پراختیا په ختیځ کې، په سویل کې، همدارنګه په لویدیځ او شمال کې او شمال پورې ورسېد. یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړله. نو ځکه دی هغه ډېر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودیوا او واسشکا یا واسشکاو، چې دی بیا 1280 څخه تر 260 زیږدیز پورې واکمنۍ لري. او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې همدا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور و، د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې بیا تر ده وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزي واکمنۍ له خطر سره مخامخ کړه او سیمه ییز حکومتونه لا هم غښتلي شول. یعنی دغه امپراتوري وویشل کیږي، د څخه وروسته بیا دغه مرکزي واکمنۍ، هغه واحده واکمنۍ چې و، هغه د خطر سره مخامخ کیږي او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي او جلا خپل واکمنۍ خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس چې د کوشانیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشانیانو په اړه مهم معلومات له کوم ځای لاسته راځي، د کوشانیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي، د کوشانیانو لومړنی امپراتور څوک و، دې پوښتنې ته به ځواب وایاست او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو. تاسې په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسی ساعت.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپېڅلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې منه درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح خلاص وایم. نن موږ تاسو خپل دریم لوست پیلو چې موضوع مو د افغانستان حالات د واسيانو په دوره کې دي، نهمه او لسمه پاڼه ده. د تل په څیر هیله لرم چې د لوست اخرنی شی بور سره مال اوسې او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د تیرې ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي هغه به مو اجرا کړی وي او نن ورځې درس ته په پوره چمتووالي سره تاسې حاضر شوي اوسئ. تېره ورځ مو موضوع د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې و، دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و، د دې اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. د دې تر څنګ د یحیی بن زید د پاسون په هکله وپوهېدو، ابو مسلم خراساني مو هم وپېژنده، د امیر پولاد او امیر کروړ په اړه مو هم معلومات لاسته راوړل، او د لوست په پای کې تاسې کورنۍ دنده درلوده، کورنۍ دنده څو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه، او د دې تر څنګ د همهغه ځوابونه زده کړه وه. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارت درلود، او ستاسو په اند امیر پولاد او امیر کروړ ولې د عباسي پاڅون او نهضت څخه پلوي وکړه. نو درنه زده کوونکو، دا زموږ هغه پوښتنې وي چې ستاسو اوس باید زده وي، او د همدغه ځوابونو د زده کړې څخه وروسته تاسو د نن ورځې درس ته په پوره امادګۍ او چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو چې د افغانستان حالات د عباسیانو په دوره کې دي. دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات او اوضاع څه ډول وه، لومړی د زو عباسیان پیژنو. عباسیان د اسلام د ګران پیغمبر زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رغد تعالی عنہ ته منسوب دي، او دوی د قریشو د هاشمي څنګ څخه ګڼل کیږي. د دې لومړنی حجری پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی د افغانستان د نرامي وضعیت حالات څخه خبر سول، نو په یو سلو نهم سپوږمیز کال کې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول. یعنې هغه وخت چې د افغانستان حالات ډیر خراب و، افغانستان یو نرام حالت درلوده، هغه مهال یې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول په یو سلو نهم سپوږمیز کال کې. د افغانستان یا د هغه وخت د خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د کړنو په وړاندې هغوی ښه نظر نه درلود، یعنې د هغو مخالف و، دوی د عباسي غورځنګ څخه پلوي وکړه. یعنې دغه عباسیان چې راپورته شوي وو د دوی حمایت یې وکړ، د دوی ملاتړ یې وکړ، ځکه دوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو څخه یا د هغو د کړنو څخه یا د هغو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلود، یا د هغو سره موافقه نه و، مخالفت یې درلود، نو ځکه د عباسي غورځنګ څخه دوی ملاتړ وکړ. عباسیان زموږ د خلکو د سرشندونو همدارنګه د مبارزو له امله په یو سلو د دېرشم سپوږمیز یا اووه سوه یو پنځوسم سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه پنځه سوه درویشت کاله وه، چې په پایله کې په شپږ سوه شپږ پنځوسم کال کې دوی دغه خلافت لړۍ چې وه هغه د مغولو په واسطه له منځه ولاړه. دا د عباسیانو په حق له چې موږ عباسیان وپېژندل، چې عباسیان د زموږ خوش پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي، او دوی د قریشو د هاشمي څنګ څخه ګڼل کیږي. بل دا چې عباسی کورنۍ د لومړنی هجری پیړۍ څخه وروسته دوی د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی خبر سول د افغانستان حالت خراب دي، د افغانستان حالت درامه وزلري افغانستان، نو په یو سلو نهم سپوږمیز کال کې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول، چې د هغه مهال د پخواني خراسان یا اوسنی افغانستان خلکو هغوی چې د ځینو عربو واکمنانو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلودي، د هغو مخالف وه، نو دوی د عباسي غورځنګ څخه ملاتړ وکړ، او عباسیانو هم زموږ د خلکو او د سرشندونو د هغو د مبارزو له امله په یو سلو د دېرشم سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل. یعنې خلافت چارې د دوی لاسته ورغلې، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه پنځه او دروشت کاله وه، او په پای کې په شپږ سوه شپږ پنځوسم سپوږمیز کال کې د دوی د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ولاړل. د عباسیانو په حق وپوهېدو، برمکیان پېژنو چې برمکیان څوک دي. برمکیان پاسل کې د یو شخص چې هغه برمک نومې دی د هغو د اولادې څخه دی چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي ورتون د موبد روحاني و، یعنی د یو روحاني شخص و، او دغه برمکیان چې دی هغه هم د اولاده دی. د دې کورنۍ هغه ډېر نومیالی او ستر شخصیت چې و هغه خالد د برمک زوی دی چې د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه د دنده سرته رسول. د خالد څخه وروسته بیا د ده زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډېر پوه او د نفوذ خاوند بلل کیږي. د دې تر څنګ د دې عباسي خلیفه مهدي له لورې د عباسي خلیفه مهدي له لورې د هارون رشید د ښوونې او روزنې لپاره د ښوونکي په توګه دی ګمارل کیږي، چې هارون رشید ته مثلا هغه ته زده کړه ورکړي، د ښوونې او روزنې چارې د هغه لپاره د سرته رسوي. چې بیا دی وروسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې هارون رشید واک ته رسیږي او دی خپل حکومت پیلوي، نو د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې همدغه ده ته په لاس ورځي، او دی د خپلو دوه زامونو سره هغه ته کار کاوه. څه موده وروسته بیا هارون رشید پر هغوی باندې بدګمانه کیږي، او په 1308 سپوږمیز کال کې جعفر د یحیی زوی ووژه، او په خپله یحیی او د ده کورنۍ هم بندي کړه، چې بیا د برمکیانو ټول مالونه یې ضبط کړل. د دې پیښې څخه وروسته بیا برمکیانو د جملې څخه داسې یو ستر شخصیت هیڅ وخت راپورته نه سو. راځو په عباسي دوره کې کلتور او پوهنې ته. دا چې کلتور او پوهنه د عباسیانو په دوره کې څه ډول وه، د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمېر سترو شخصیتونو د ځلیدو کتونکي او شاهد وه. یعنی ډېر ستر شخصیتونه، ډېر ځلیدونکي شخصیتونه د افغانستان په خاوره کې د عباسیانو په دوره کې راپورته شول، چې د علمي او ادبي اثارو په لیکلو سره یې خپل نومونه دوی تل پاتې کړل. مثلا د هغو له جملې څخه محمد، احمد او حسن، د موسی بن شاکر خراساني زامن و، چې دی پریازاتو کې لزانه کتابونه لیکلي دي. همداراز ابو معشر جعفر بن محمد بلخي، مشهور ریاضي پوه، چې 12 کتابونه یې تالیف کړي دي، او بشار بن برد تخارستاني و، چې دی په عربي شعر کې ډېر نوم لري او ډېر مشهور دی. ابو زید احمد بن سهل بلخي یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه د جغرافیایي او فلسفي په پوهنه کې کتابونه تالیف کړي دي، او همداراز ابو محمد هاشم بن زید سروانی چې د عربو د شعر په باره کې کتاب ولیکه. دا هغه ستر شخصیتونه دي چې د افغانستان په خاوره کې ډېر ځلیدونکي و د عباسیانو په دوره کې. یعنی د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په برخه کې همدغه ډېر مشهور او ځلیدونکي کسان و چې د پوهنې او کلتور په برخه کې کار کړی و. نو درنو زده کوونکو، دا و د افغانستان حالت د عباسیانو په دوره کې. زموږ او ستاسې د نن ورځې دریم لوست عباسیان مو پیژندل، چې هغوی د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي، او هغوی د قریشو د هاشمي څنګ څخه ګڼل کیږي. همداراز عباسی کورنۍ د لومړنۍ هجری پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راځي، او کله چې دوی په خبرې شي د افغانستان حالات نارامه دي، دوی خپل داعیان او مبلغان په 1909 سپوږمیز کال یا 1908 زیږدیز کال کې افغانستان ته رالیږي، او د افغانستان یا د هغه مهال خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو او کړنو په وړاندې یې ښه نظر نه درلودې، د عباسي غورځنګ یا د عباسي پاسون څخه ملاتړ کوي. او عباسیان هم زموږ د هیواد د خلکو سرښندنو او مبارزو له امله بیا په 1302 کال کې دوی خلافت ته رسیږي، او د دوی خلافت دوره بیا په تقریبا 1503 کال وه، چې بیا په پای کې دغه د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ځي. ورپسې مو برمکیان وپیژندل، چې برمکیان د یو شخص چې هغه برمک نومې دی د هغه د اولادې څخه دي، او خپله برمک چې و هغه یو روحاني و، او د دې کورنۍ نومیالی او ستر شخصیت خالد د برمک زوی دی، چې دی د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه دنده سرته رسوله. چې د خالد څخه وروسته بیا د ده زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډېر پوه او د نفوذ خاوند بلل کېدی. همدارنګه دی د عباسي خلیفه مهدي لخوا څخه د هارون رشید د ښوونې او روزنې په توګه د استاد په توګه د ښوونې او روزنې لپاره د استاد په توګه ټاکل کیږي، چې بیا د وروسته د هارون الرشید د حکومت په دوره کې، یعنی کله چې د هارون الرشید حکومت پیلېږي، په هغه دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په لاس کې نیسي او د خپلو دوو زامنو سره هارون الرشید ته کار کوي، چې بیا وروسته هارون الرشید پر دوی باندې بدګمانه کیږي. همدارنګه د عباسي په عباسي دوره کې مو د کلتور او پوهنې په هکله وویل، دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمېر ستر شخصیتونه راپورته کیږي په دغه مهال، او دوی د علمي او ادبي اثارو په لیکلو کې خپل نومونه تلپاتې کوي، چې د غوله جملې څخه یو محمد احمد او حسن د موسی بن شاکر خراساني زامن و، چې دوی په ریاضیاتو کې د ځانه کتابونه لیکلي و. همدارس ابو مشعر جعفر بن محمد بلخي مشهور ریاضي پوه و چې دولس کتابونه یې لیکلي دي. همدارنګه بشار بن برت خراستاني چې په عربي شعر کې ډېر زیات نوم وتلی دی او ډېر شهرت لري. ابو زید احمد بن سهل بلخي یو ادیب متکلم فیلسوف او د جغرافیې پو. همدارنګه ابو زید چې هغه هم په فلسفي او جغرافیې برخه کې کتابونه تالیف کړي دي. او اخر مهم ابو محمد هاشم بن زید سروانی په حق لویل چې د عربو د شعر په باره کې کتاب لیکلی و. دا د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په هکله وه، چې څومره کلتور او پوهنه پرمختګ کړی وه او کوم ستر شخصیتونه په دغه مهال کې وه. نو په دې هیله چې تاسې د درس څخه ګټه اخیستې وي او د پام وړ به ګرځېدلې وي د نن ورځې لوست، نو درنه زده کوونکو بیا هم ستاسې کورنۍ دنده درو پوښتنو ته ځواب ورکول دي. د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې هڅه وکړئ درو سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د ځوابونه په ښه شکل سره زده کړئ تر څو وکولی سئ په درس باندې ښه وپوهېږئ، راتلونکي درس تاسو ته پیچلی ونه اوسي او په لوست باندې هم مکمل ډول تاسو وپوهېږئ. پوښتنې مو دا دي، اول دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه. په همدې لوست کې موږ باندې وپوهېدلو دا چې په عباسي دوره کې کلتور او پوهنه څه ډول وه. دې پوښتنې ته ځواب وایست. همدارنګه د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول وه. د لوست په سر کې موږ وویل چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول وه او افغانستان خلک په څه ډول حالاتو کې وه. دې پوښتنې ته ځواب وایست. ورپسې برمکیان څوک وه. برمکیانو په هکله هر معلومات چې تاسې د همدې لوست څخه زده کړې وي موږ دلته د برمکیانو په هکله وویل، دا چې د دوی دوره څه وخت پیلېږي، کوم کسان د دغه اصلا خپله برمکیان څوک دي، بیا په دغه دوره کې کوم کسان ډېر ستر شخصیتونه دي، څه ډول واک ته رسېږي او کوم کارونه کوي، په دې هکله هم تاسې معلومات ولیکئ، درو سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او درې سرو پوښتنې په ښه شکل سره زده کړئ تر څو زموږ راتلونکي درسونه هم د همدغه لوستونو سره تړاو لري. نو که چېرې ستاسې دغه لوست په مکمل شکل سره نه وي زده، نو راتلونکي درس به تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي وي. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې خپلې کورنۍ دندې په ښه شکل سره اجرا کړئ او لوست هم زده کړئ، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسې ټول په مهربانه او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون درېم لوست ته شرح لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخیرې نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن زده کوونکو نن مو موضوع د شاه شجاع د لومړي ځل واکمني په هکله ده. د دې تر څنګ د شاه محمود او د دویم ځل واکمني او د نورو واکمني په هکله به موږ تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو. لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په هکله ده. دا چې شاه شجاع څه ډول واک ته رسیږي، کله چې شاه محمود په لاس باندې شاه زمان ړندیږي او دغه کار د خلکو د زړه د بدوالي لامل کیږي، دا چې خلک د شاه زمان شاه محمود څخه زړه بد کی او د شاه شجاع لپاره دغه کار د فعالیتونو لپاره لار خلاصوي. همدغه دی چې دی بیا د کابل د خلکو په بلانه باندې پلازمینه ته راځي او د هیواد چارې په خپل لاس کې نیسي. د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو څخه ډیر پتنګ راغلي و، دوی د هیواد د امنیت غوښتونکي و. نو شاه شجاع هم د دې لپاره چې خلکو دغه هیله ورپوره کړي، دی په ځینو کارونو باندې لاس پورې کوي، ځینې کارونه کوي. مثلا هغه خپل ورور شاه زمان خوشی کوي او خپل د ورور مخالفین خپل د ورور مخالفین چې هغه وځپل او د هغه له ډلې څخه یو هم عاشق شلواري وو چې موږ په تیر لوستون کې ویل و شاه زمان چې هغه د شاه شجاع ورور وو د عاشق شلواري له خوا هغه ړندیږي. بیا کله چې دغه شاه شجاع واک ته رسیږي نو خپل ورور شاه زمان د بند خلاصوي او خپل ورور مخالفین ځپي او هغه کس چې د شاه زمان یې ړند کړی وو عاشق شلواري هغه هم په دار باندې زړوي چې دا ځینې کارونه وه چې شاه شجاع یې سرته رسوي. هغه د بارکزیو د وړونو په پخلا کېدو باندې هم لاس پورې کوي او د دې تر څنګ د اړیکو ټینګولو لپاره د دوست محمد خان خور ځانته واده کوي او وزیر فتح خان ته د هېواد